سلامونه د افغانستان په وخت مازیګر سلور بجې شو سه همزم تاسو ازادي راډیو ته غواکی است. د بشری حقوقو څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سونور ودون اقدام خایي په افغانستان کې د خوځو انجنونو لاقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یوه ګډې لمه کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د خوځو انجنونو لاقونو د سرغړونو په خطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان غړي فرشته عباسی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اقدام خایي د افغان خوځو انجنونو پر وړاندې د بشری حقوقو د جدي سرغړونو په یو باندې نړیواله محکمه کې د عدالت ترلاسه کولو پیلموي. دغه خبره نور ودونو به تل دې حادثه ملاتړ وکړي او افغان خزي په دې پروسه کې شامل کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت یو ون همدلا فدرات نن پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی. هغه ویلي افغانستان کې بشري حقوقونه خوندي دي او یش مر ودونو هڅه کوي د دوی پر عزت پروپاګاندا وکړي. طالبانو په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د بندي سربېره خزي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کاولو را ګرځولې دي او د نور بندیزونو سربېره د امر بالمعروف په نوي قانون کې د خزي مخ او غاټ هم اورات سي بلل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شزدفیه را کرندې کوي چې واشنگتن ته تللې سو د امریکا بهرنیو چارو وزارت له مراسل روزمری د کارلو او د افغان خزو انجونو او د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا له ځنګړي استازي رینا میډي سره د دوه دناسو په اړه خبرې تل وکړي. هغه له دې کړ د خبرې پرون چهارشنبه په یو بیان کې کړی دي. د کارویلی چې پیوی ناسه کې د امریکا د بارنې چارو وزارت له مرستيال جان باس سره په افغانستان کې د زده کړو په اړه خبرې اترې کړې دي. دغه خبره زده کړه د انسانانو بشري حق دی خو اوس مهال د افغانستان نیمګړی له دې حق محروم دي. د 2023 په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې د رئیس لشپګم ټولګي پورته خوندوي ته د انجنونو پر تک بندیز وضع شوی او د 2023 کال په دسمبر کې انجن له پانتونه زده کړې هم راګرځول شوی دي. د خبر پښتونخوا یلات په کورمه سیمه کې د شیاو سنیانو ترمنځ پروانو نه خدو کې د وژل شوی شمیر 30 ته رسیدلی دی. روغتي چارواکي له سیمې د ازادي رادیو مشال برخې ته ویلي چې تر ننه پورې په دې نه خته کې د 30 کسانو وژل کېدل او له 30 ټپینو د نور کسانو ټپي کېدل تایید شوی دی. د شیاو سنیانو ترمنځ د نه خته د روانې میاشتې په شلمه په بوه شهر کې د ځمکې پر سر راپورته شوی دی. د سیمې اوسیدونکو د ازادي رادیو مشال برخې ویلی چې دوړو خو دی بل پرځت درنې او سپک وسیلې کارولې چې خلکو ته د ځانی زیانونو سربېره مالی زیانونه هم اړولې دي. تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې هم په دې سیمه کې د ورته جګړې لامل د دوړو خو لزګونه کسان وژل شوی دي او ټپي شوی دي. کور مسیمه پولیسو کلونه کې د شیو سنی او سیدونکو ترمنځ فرقې ایس تاوتریخوالی شاهده ده. د ایران په پلازمینه کې بیا د سړک پر غاړې د افغان پلورونکو پر کاربندي سلګول شو دی. په ایران کې د دندو تنظیم د ادارې مشر سید بیګی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا مناسبه نه ده چې په ایران کې د سګنل قانوني اجازه پرته بهرني وګړي میشي او په آزاد توګه زموږ ملي سرچینې وکاروي. دا په خبره د سړک پر غاړې پلورونکو ته چې بهرني وګړي هم پکې شامل دي د کار اجازه نه ورکوي. بیګی په مرکه کې وړاندې ویلي چې سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې کې پیران کې د افغان کډوالو د زورونه د زیاتوالي راپورونه ورکړ شي. ایرانی چارواکو ویلي چې په راتلونکي شپږ میاشتې کې به شاوخوا 2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال دغه هیواد ته وباسي. او روسي خبرم دا چې تمداد د اوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی نن د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د غل مراسیل کامل هاریس سره په کتنه کې د روسي پر وړاندې جګړه کې د پریا پلان وړاندې کړی. روسي کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د خغلی زلنسکی دویمه کتنه ده. زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په ناسته کې مل خپل امریکایي سیال سره لنډه کتنه درلوده. سپیره مانی وای جو بایدن برنن لګات مګوسته د ولادمیر زلنسکی کوربه وي. وړاندې بعد د نورباس خبرونه کې د افغانستان د خزو پر وضعیت د نړیوال پروروسي خبرګنونو بحث وشي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سونور ودون اقدام خایي په افغانستان کې د خوځو انجنونو لاقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یوه ګډې لمه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د خوځو انجنونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی. پور د اکرام لا اکرام پاک.
د په داسې حال کې چې د جرمني په ګډون څلورو هیوادونو نړیوالې محکمې ته د ښځو په وړاندې د طالبانو د تبعیضي چلند په اړه د شکایت واښ کړی، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا اقدام به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. د دې سازمان یوې غړي فرشتي عباسي پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ټول هیوادونه باید له دې اقدام ملاتړ وکړي او نورې افغان مېرمنې هم پکې ښکېل کړي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یو ګډ اعلان کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د دغو هیوادونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنونسین کې یادونه شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې هم ویلي چې افغانستان د میرمنو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو له کنونسین سره په یو ځای کېدو د ښځو او نجونو د حقونو ساتنې ته ژمن شوي او طالبان دې پر دې ژمنې ولاړ وي. په دغه بیان کې چې دا هم پرون چهارشنبه د دې وزارت پر ایکسپان خپور شوی، ټینګار شوی چې جرمني به له هالند، کاناډا، استرالیا او خپلو نورو شریکانو له هغې ډلې د اسلامي نړۍ له استازو سره داسې یو بهیر پیل کړي څو طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقص رد کړي. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت تازه پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې دا کړي چې افغانستان کې بشري حقونه خوندي دي او یو شمېر هیوادونه هڅه کوي څو د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې سختو محدودیتونو سره مخ دي او د انساني ژوند له هر ډول ازادیو محرومې دي. دوی د څلورو هیوادونو له لوري د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د راښکلو د ګواښ هرکلی کوي. وایي دغه ډول اقدامات د افغان میرمنو په وړاندې د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې مثبت پیغامونه لري. د ښځو د حقونو فعاله فوزیه وحدت
د دغو هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات چې دوی خپله غواړي د طالبانو څخه شکایت وکړي، دا موږ ته لاره نوره هم ساده کړه او موږ یو قدم نور هم ورته نږدې سلو. نو زه فکر کوم دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستی شي.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو د نقص د مستندونې کمیټې غړي نظیفه جلال
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډکه اعلامیه ده، لیکن زه فکر نه کوم چې طالبان د عدالت ته کش سي، مګر د نړیوالو پر تصامیمو شاید تاثیرات ولري مثبت، چې شاید نړیوال دغه نتیجې ته ورسیږي چې ځینې جرمونه چې طالبان یې مرتکب کیږي په افغانستان کې هغه په رسمیت وپیژني. مثلا جندر اپارټاید، د بشري حقونو نقض دي، مختلف انواع د نقض په افغانستان کې جریان لري، د میرمنو محدود کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلې، بلکې د دغو محدودیتونو په بشپړ پلي کېدو یې ټینګار کړی. یادونه ده چې د روان میلادي کال په مۍ میاشت کې هم د بشري حقونو د څار سازمان ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه کولی شي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک ناوړه چلند د مخنیوي د رامنځته کولو په برخه کې اغیزمن اقدام وکړي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دغه ډول ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقص رد کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
روزګان ولایت سمیت چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. یا چارواکي زیاتوي چې دغه برېښنا به 3 میګاواټ وي او څلېرویشت ساعته به خلک وکولی سي چې ورڅخه استفاده وکړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او زیات ورته خوشاله دي. په دې اړه نور جزئیات راپور کړي.
په اوروزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه اوس خبر سن ول برق دلته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والله نه خوشاله کېدلم کله و چې د دې برق څخه زه خوشاله یم چې جوړ شي.
دا د اوروزګان اوسیدونکو نصیب بلاو. دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات فاتوی شفغانی موږ استعمالوي د سولری برق پاله سي موږ اطمینانی چې د دې برق بایب کمیږي او موږ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږو.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولین ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټه سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل سي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صافجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دې برېښنا په پاله کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلور ساعته به برېښنا تلاسرسی ولري.
درې میگاواټ سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کار په موږ ولري، انشاءالله د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلومات چې دا به انشاءالله ژر ابتدا کیږي په دوه دروختو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته دغه 3 میگاواټه ځنګړې سوی برېښنا به د یو کال په موده کې د 8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ سي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملامتون کې بیلونو له ورکړې بیغمه سي. د یادونې وړ ده چې د اورزګان اوسېدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلووات بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډیر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
نور بس د پروګرام ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو روان وضعیت روانونه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د سازمان د عمومي اسامبلې په غونډه او ترڅنګ په غونډه کې او ترڅنګ په نورو غونډو او کتنو کې ډیر پام واوښت او په پر افغانستان واکمن طالبان د ښځو له حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن شول. په یو مهم اقدام کې جرمني او څو نور هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې افغانستان به په حق د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کنوانسیون چې افغانستان یې هم غړی هیواد دی له ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو مسله وڅېړي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. د دغسې یو اقدام غوښتنه د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون په کور دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالانو او سازمانونو هم په دې وروستیو کې ډېره مطرح کړې ده. جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند په ګډه اعلامیه کې چې یو شمېر نورو هیوادونو هم ملاتړ کړی ویلي چې دوی په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې سرغړونې او تیری په تیره په دې هیواد کې له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند غندي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د نړیوال قانون له مخې افغانستان مسؤول دی چې د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ او د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په ګډون یو شمېر لورو هم د دغو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د دغو هیوادونو د دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ نور هیوادونه هم هڅولي چې له دغه اقدام سره یو ځای شي چې د افغان ښځو په وړاندې سرغړونو ته د حساب ورکولو پروسه مختلفه شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پراخ او سیستماتیک سرغړونه د هغوی له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ښکاره سرغړونه ده او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د بشري حقونو د دې سرغړونو حساب ورکولو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د یو شمېر هیوادونو وروستی اقدام یو ښه ګام بللی دی. نن د نور بس په دې خبرونه کې له خزینه فعالانو سره همدا موضوع څېړو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مهم سټیج کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغان ښځو د بشري حقونو د وضعیت ته چې په دې وروستیو کې ډیر پام اوښتی دی، آیا دا به وکولی شي چې په افغانستان کې عملا د ښځو د حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي او واکمن طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو په شا شي؟ دې خپرونې ته مو څو میلمنې دعوت کړي دي خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې خزینه فعاله خدیجه امین د ټلیفون لارې سره وصل ده. نور میلمنې به هم وروسته سره وصل شي. خدیجه امین خبرونه ته خراغ لست.
مننه، وخت مو بخیر ژوندیس.
لومړی پوښتنه، څومره دغه ورستیو څرګندونو ته تاسو هیله من یاست چې دا به وکولی شي عملا په افغانستان کې د ښځو په اوسني ژوند کې بدلون راولي؟ هغه فشارونه چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په مختلفو بڼو لګول شوي، آیا د هغو له لرې کېدو سره به مرسته وکړي؟
من نه ژوند دی اوس څنګه چې ګورو په دا په دې وروستیو کې وضعیت لږ تغییر کړی ده. نړۍ هم متوجه شوی ده اوس پوهېږي چې باید دوی عملي اقدام وکړي، ځکه چې درې کال کېږي چې د افغانستان ښځینه د افغانانو په څو وضعیت کې ژوند کوي. نو دا په دې معنی ده چې موږ ته اوس یو هیله پیدا شوی ده چې دا به د افغان ښځو په وضعیت کې لږ بدلون به راولي، ځکه چې که دا نړۍ په دې تیر درې کال کې دا کار کولای وای نو اوس افغانستان په دې وضعیت کې نه و. خو بیا هم موږ هیله من یو د دوی دا کار ته موږ سپاینه کوو، ځکه چې باید دا کار وشي چې طالبان باید دوی باید په محکمې ته واستول شي، ځکه چې څنګه چې موږ ګورو څه چې په افغانستان کې روان دي دا عدالت نه دي، او د ښځو او د بشري حقونو ته دا یو سپکاوی دی.
د لدینا مخکې هم ډیر ځلی مختلفو لورو د بشري حقونو فعالانو د نړۍ مشرانو په دغسې مهمو غونډو کې دا موضوع راپورته کړې ده، او طالبانو ته څرګند پیغامونه هم ورکول شوي دي چې دوی باید له خپلو دغو اقداماتو په شا شي. فکر کوي چې دا ځل به دغه وروستي پیغامونه طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه دا موضوع جدي تعقیبوي، د بشري حقونو موضوع په تېره بیا د نجونو او ښځو د حقونو مسله؟
څنګه چې تاسو ویل ډېر خبرې وشوه د افغانستان پاک له باندې، خو څه تغییر رانه کوي، لیکن موږ هیله لرو چې نور هیوادونه هم دا څلور او پنځه هیواد سره یو ځای شي. دوی باید د ښځو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ښځې واقعا په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي په افغانستان کې. نو موږ هیله من یو چې دا وار نو هر څه به بدل شي، ځکه چې طالبان ګوري چې یو څو ورځ مخکې هغه د ښځو کانفرنس چې و په البانیا کې، نو دوی به پوهېږي چې اوس افغان ښځې هغه ښځې نه دي چې لکه پخوا غوندې خاموش اوسي. نو ښځې هم پوهېږي چې دوی حق لري، نو اوس نړۍ هم د افغان ښځو اوس متوجه دي، او دا کانفرنسونه او دا جلسات چې د افغانستان پاک رانیسي دوی متوجه شوی ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي، او د دوی حق دي چې باید آزاد ژوند وکړي. او زه څه چې ګورم دا به طالبان باندې ډېر اثر وکړي، ځکه چې اوس هره ورځ ګورو چې وضعیت تغییر کوي، یعنی په مثبت ډول باندې نړۍ متوجه شوی ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او هغوی خپل حقونو ته باید ورسیږي.
د طالبانو د حکومت یو ویان د دغو هیوادونو د وروستي اقدام په وړاندې په غبرګون کې ویلي دي چې دوی بې ځایه دغه سی یو اقدام کوي. د دوی په خبره چې په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه خوندي دي، ورسره موافق یاست؟
نه، دا طالبان خارسو وایي چې په افغانستان کې روان دي په کوم اسلامي هیواد کې روان دي. افغانستان کې نجونې مکتب ته تللی نه شي، دا په کوم دین په کوم مذهب کې ده چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې درس وایي؟ دا خو ډېر مهم ده. څه چې طالبان وایي هغه خو طالبان وایي، او څه چې موږ ګورو څه چې افغان ښځې په افغانستان کې څرنګه چې ژوند کوي نه، دا خو ټول نړۍ ګوري داسې چې طالبان کوي. دا عدالت نه دي، دا د ښځو د حقونو ته هغوی احترام نه لري. طالبان خو وایي، طالبان خو نه غواړي چې د ښځو په اړه خبرې وکړي، ځکه چې هغوی پوهېږي څه کارونه چې په افغانستان کې روان دي هغه نه عدالت دي نه اسلام دي هېڅ نه دي. هغوی خپل سیاسي اهدافو ته د رسېدلو لپاره د ښځو نه استفاده کوي، شزو باندې هغه فشار راوړي، ځکه چې هغه خپل قدرت غواړي، هغه خپل سیاسي برخه غواړي. دا غیر لپاره دا کارونه چې په افغانستان کې طالبان کوي، دا زما په نظر عدالت نه دي، ځکه چې شزه هلته لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي.
دغه طالبان چې اکثرا په داسې مواردو کې چې د بشري حقونو موضوع را برسره کیږي، په تیره د ښځو او نجونو، دوی معمولا د شریعت باندې ډیر تاکید کوي، وایي چې د شریعت له مخې په افغانستان کې د ټولو خلکو په تیره د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي. هغه تفسیر چې دوی له شریعت څخه کوي، دا په مختلفو هیوادونو کې بیا که موږ وګورو نورو اسلامي هیوادونو کې وضعیت بل ډول دی. ولې البته اسلامي هیوادونو کې
زه وایم چې طالبان کوي چې ټول د شریعت په اساس، نو آیا افغانستان یوازنی اسلامي هیواد ده؟ دا څنګه ده په بل اسلامي هیوادونو کې د ښځو وضعیت داسې نه دي؟ ښځې حق لري چې درس وایي، ښځې حق لري کار وکړي، لیکن څه چې طالبان کوي دا نه په شریعت کې ده نه په دین کې ده. هغه ما وویل چې د هغوی ایدیولوژي ده، د هغوی سیاسي اهداف ده، چې هغوی غواړي خپل ځان ته ګټه لاسته راوړي، نو د هغې لپاره څه ښځو باندې فشار راوړي. دا په هیڅ دین او مذهب کې نه ده. څرنګه چې وایم اسلامي هیواد داسې لکه افغانستان غوندې ښځو باندې بندیزونه نه ده لګولی چې طالبان کوي.
ډېره مننه آغلې امین. د مدني فعال او د بشري حقوقو مدافع اوګي امیل هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. اغلی امیل، خبرونه ته خره خلاص
مننه کوم. تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته
کور ودان. نه پوهیږم چې تاسو دا بحث تر اوسه پورې تعقیب کړی که نه دی تعقیب کړی. زموږ بل میلمنه خدیجه امین ده، او پر دې خبرې کوو چې دغه د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو موضوع چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې تر څنګ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د ویناوالو او تر څنګ په کتنو کې رابرسېره شوې ده، په دې مو نظر واخیست اغلی امین چې آیا دا به مرسته وکړي له دې سره چې طالبان نو سره د یو نړیوال میکانیزم له لارې حساب کتاب وشي؟ ځکه چې یو شمېر هیوادونو ویلي دي چې دغه د ښځو موضوع په افغانستان کې باید د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا به وکولی شي د ښځو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
مننه کوم. کواقعا دغه ټول هیوادونه چې اوس په دې عمومي اسمبله کې دوی سره راټول شوي دي، زه فکر کوم که د سجمي دوی دې ته متفق شي او نیت ولري، اراده ولري چې یو فشار لري نه په دوی باندې یو شدید غبرګون دی او د یو میکانیزم د لارې نه په دوی باندې داسې یو برخورد وکړي چې دلاسه ځکه چې دا خو یې توجیه دوی نه لري. ځکه د بخښنې نړیوال سازمان څو وخت مخکې د نجونو د ښوونځیو د تړلو په وړاندې یعنی شدید غبرګون وښود، نو خبره په دې کې ده چې دا خو د نجونو هغه اساسي حقونه دي. نن چې نړیوال هلته او دلته و هر چیرې او په خپله دننه افغانستان کې ډېر خلک خپل اوازونه پورته کړه او دوی د فشار لاندې راوستل، مګر د دوی غوږونه کاڼه دي، د دوی په غوږونو کې مالوچ دي، دوی باندې هېڅ تاثیر نه کوي، هېڅ اغېز نه کوي. اصلا دی ورځو کې چې کله دوی مصاحبېم کوي یو رقم خان دی ویل د نجونو، ها ها د نجونو مکتبونه خو یعنی هېڅ کوم نیت نه لرو چې دا باید خلاص کړو. او آخر یو څوک په یو پروګرام کې په یو ډېر جدي پروګرام کې ویل شاف شاف نه شفتالو مونږ هېڅ اصلا نه غواړو چې د شپږم ټولګي نه پاس جینکۍ مکتب ته لاړ شي. نو که داسې نړیوال فشارونه دې باندې نه وي او ملل متحد یو تصمیم ونه نیسي جدي یو دریځ غوره نه کړي، که داسې ادامه پیدا کړي دا څلورم کال دی، یا ورځ تعلیم نه شاته پاتې کېدل، زه فکر کوم چې دالوی جفا دی او هغه د تعلیم نه چې څوک یا ورځ یا د کم موده پکې ځان راشي هغه بیا نورمال حالت خپلولی نشي. اوس هم جنکۍ درې کاله او دا د څلورم کال چې دوی د مکتب نه پاتې شول دا لوی ضربه ده، لوی خیانت شو، لوی ظلم شو، ځکه دوی هېڅ کله به هم میلیونونه میلیونونه جنکۍ به د امیش د پاره خپل هغه ارزوګان ته ونه رسېږي، ځکه درې کاله کې هغوی ستر کېږي، هغوی یا جبري ودونو کې مجبورېږي یا یو کار کېږي مثلا بالکل لوی وي، بیا که لس کاله تېر شي د دوی او که نور هم دی نه زیات تېرېږي کم تېرېږي بیا هغه نشي کولی به هغه مکتب ته لاړ شي، هغه بیا خپل هغه هیلو ته رسېدل ناممکن.
تاسو یو څه هیله من یاست د ملګرو ملتونو د وروستي اقدام ته؟ د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې په زغرده وویل چې په افغانستان کې اکثرا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کار اخیستل کېږي، او ده وویل چې دغه جنسیتي نابرابري په دې هیواد کې ډېره راڅرګنده ده. د هغې مرستیال په سیاسي چارو کې روزمیرو دی کارلو چې څه موده مخکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ له چې طالبانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و، د دې غونډې مشري کوله، دې هم یو ناهیلي څرګنده کړله. یو شمیر هیوادونو چې غوښتل د دوحې پروسه مخته یوسي، د طالبانو د دغو وروستیو قوانینو په تېره بیا د وروستي فرمان چې په هغه کې ښځې ډېرې ځپل کېږي، له دغه وروسته ډېر هغوی هم ناهیلي دي او داسې فکر نه کوي چې دغه د دوحې پروسه به مخته لاړه شي. د دوحې پروسه هم د طالبانو لپاره مهمه پروسه ده. نړیوالو ښکېلتیا ممثل ملګري ملتونه دي په افغانستان کې، ځکه لویدیځ هیوادونه له طالبانو سره اړیکې نه پالي، یوازې یو شمېر هیوادونه دي چې د افغانستان ګاونډیان روسیې، چین او د دې په شمول باندې، او اکثره لویه مرسته چې د په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په برخه کې کېږي هغه د ملګرو ملتونو لخوا کېږي، په تېره بیا د لویدیځو هیوادونو او په راس کې هم د امریکا له لوري. که چیرې دغه د افغانستان موضوع د یو نړیوال میکانیزم له لارې بررسي کېږي یا څېړل کېږي او په هغه کې واکمن طالبان مسؤول ګڼل کېږي، فکر نه کوي چې دا به وضعیت له دې هم بدتره کړي؟ نه یوازې د بشري حقونو په موضوع کې، بلکې په افغانستان کې ډېر خلک وږي دي، تږي دي او مرستو ته اړ دي.
خو درد په همدې کې ده، ځکه چې دوی دا د ښځو مسله کلک نیولې ده او نړیوال هم جرأت کوي چې بشري مرستې خپل ورسوي او د دې قوانین ورس تر بلې د میرمنو په مقابل کې دومره هغه ډېر ضروري آزادګان ته چې میرمنې باید ولري هغه ورس تر بلې. یعنې ته فکر وکړه چې وایي دوکاندار سره دې خبرې ونه کړي، نو په اشاره خبرې وکړي څه وکړي. اوس خو دلته په افغانستان کې ډېر نارینه لاس ورکړل، میرمنې سرپرست نه لري، نارینه نه لري، هغه نه لري، نو چې د خپل ژوند د بقا دپاره که دا هلې ځلې ونه کړي نو بیا څنګه کېږي؟ دا خو ډېره سخته ده. زه نه پوهېږم چې دوی چې قوانین هغه کوي یا دې برخ اړخ ته ګوري چې افغانان څومره ستونزې لري، دوی د دې افغانستان نه دي، دوی په سترګو نه ویني دا د میرمنو حالتونه، یوازې دا د ښار څو ښځې نه دي. تا تاسو تلاشه چې هغوی باید مبارزه وکړي چې د انسان په صفت څوک وپېژني. دونه بلا ستونزې سره هغوی مخ دي که نړیوال یو سروې وکړي، د نږدې نه خپل ټیمونه ولېږي، بیا پوهېږي چې په دې جغرافیا کې څه تېرېږي، په دې وطن کې څومره بد حالت حاکم دی. په اقتصادي لحاظ هغوی بیخي تاته صفر دي، بیخي هلته ژوند نشته، سړی بیخي بېزار کېږي د ژوند نه. نو خبره په دې کې ده که دوی باندې داسې فشارونه را نه وړي او دوی همداسې خپل دغه دریس ته ادامه ورکړي، زه فکر کوم چې بیا نو ملل متحده هم د دې استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. بیا نو خلک دا فکر کوي چې د پردې شاته به بل خبرې او دغه برنامه د بل چا به وي، په دوی به تطبیقوي او دوی کوي. دوی ته هیڅوک هم په تکلیف رسولی نه شي. دوی سره د دوی فکرونه هیڅوک اړولی نه شي. د دوی هغه کوم قوانین چې غواړي چې په ښځو باندې څومره ظلم وکړي چې مخه یې نه شي نیولی. د نړیوال دا دومره سال قانونه د بشري حقونو د دفاع دپاره دا خپل ملل متحده خپل امریکا دا نه څه چې په دې کې یو څو نفر حاکم شوي دي هرڅه غواړي وکړي او دوی به هیڅ هم ورته ونه ویلی شي.
مننه اوغې امیل خدیجه امین تاسو مره سره اوسئ. کور ودان چې منتظر پات شولی د ښځو د حقونو بل مدافع رابعه ستانکزی هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. آغلې ستانکزی تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. زموږ د دو نورو میلمنو څرګندونې به تاسو نوي اورېدلې خو موږ په همدې خبرې کوو چې د نړیوالو وروستي عکس العملونه به آیا وکولی شي چې د ښځو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي که نه. په دې باندې څرګندونې وکړي خو راځو تاسو ته. تاسو به حتما د هر هغه خبره چې د ښځو د حقونو په ارتباط باندې کېږي که هغه په کور د نه وي یا په نړیوال سټیج کې وي دا به تعقیبوي ځکه چې ستاسو ژوند پورې تړلی دی. دغه وروستۍ ویناوې څرګندونې چې په وروستیو څو ورځو کې د نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کې یا د عمومي اسامبلې تر څنګ رابرسېره شوي دي څومره هیله بښونکي دي؟
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. مننه دې رخ موضوع ته مو اشاره وکړله. ما د خویندو نظرونه ونه اورېدو په هر حال مطمئنه یم چې دوی هم هغه جامع نظرونه وړاندې کړي. خو کومې خبرې چې نن ورځ راپارېدلې او د هغه لپاره غږونه پورته کېږي زه مطمئنه یم چې په هغې مثبت اغیز به پر افغان میرمنو باندې افغان میرمنې چې هلته افغانستان کې اوسیږي پر هغوی باندې هیڅ مثبت اغیز نه ده کړې. یعنې د هغوی پر ژوند او د هغوی د تحصیلي او کاري موضوع باندې ځکه چې که مونږ غواړو چې ښځو ته حق یا ښځو ته کار غواړو مونږ باید ټولنیز امن ته کار باید وشي. د حکومتونو یا د حاکم نظام مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید هغه چاپیریال هغه زمینه مساعده کړي چې دوی غواړي. دوی صرف قوانین وضع کوي ورځ تر بلې قوانین سختیږي قوانین دوی وضع کوي خو د دې لپاره چې ټولنیز امن ته باید څوکي هغه ته هیڅ پاملرنه نه کېږي. او دویمه موضوع چې ډېره مهمه ده باید
تاسو د افغانستان ځای تاسو د ټولنیز امن یادونه وکړه. ښځه په ټولنیز امن کې څومره مهم رول لوبولای شي څومره رول لوبولای شي؟
ښځه چې د څو مطمئنه نه وي چې په دغه ټولنه کې زه په امن کې نه یم نو ښځه څنګه جرأت کوي چې په یو مرسالار ټولنه کې ښځه له کوره ووځي ښځه د خپل غږ اوچتي او ښځه د خپل راتلونکي لپاره یو څه غواړي او یلمه نه اوسي.
بله مننه. د کراشو دی خبره ته چې مخکې اغلی امیل هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې طالبان په دغه خبرو سر نه خلاصيږي. دی طالبانو کراشو دی افغاني ټولنې ته کدا غوونه نن ورځ په نړیوال سټیج کې را پورته کیږي دا د اکثر افغانانو غوښتنې هم دي. په تیر بیا د ښځو او نجونو غوښتنې دي. ښځه غواړي نجونې غواړي چې زده کړې وکړي لوړې زده کړې وکړي او بلاخره په د لوړو زده کړو له لارې بیرته ټولنې ته خدمت وکړي. درازو د ټولنې خدمت ته یو مهم برخه یا یو مهمه برخه چې ښځو ته سخت اړتیا ده هغه د روغتیا برخه ده. که چیرې ښځې له لوړو زده کړو بې برخې کېږي او د تحصیل زمینه ورته نه برابرېږي سبا ورځ به دغه افغاني ټولنه متخصصې ډاکترانې له کومه کوي؟
مننه همدې خبرې ته زه راتلم خو تاسو رامخته شوئ. که مونږ په ټولنه کې 15 کاله یا 10 کاله د ښځو په زده کړو یا کار باندې بندیز لګیږي دغه زه یو پوښتنه له تاسو نه کوم دغه ستونزه یا نقصې چا ته رسیږي؟ که اره ډله په افغانستان کې حاکم وي هغوی ته دومره زده نه رسیږي ځکه چې اقتصاد د هغوی په لاس کې ده. د هغوی که ښځې که لوڼې که مېرمنې ناروغېږي هغوی هر رقم ته لار ورته برابرولی شي.
د ستونزې دا ده چې د مونږ ولسونه سره په غم کې پاتې کیږي. کله چې مونږ اوس وایو چې د ښځو لپاره دلته غونډه ونیول شوه، دلته د مونږ سره همدردي وښودل شوه، دلته دا داسې وکړه، دا داسې ویلې، پلانکۍ وزیر یې داسې ویلې. نه، دا مونږ دردونه نه دا واقعي. ګورې، مونږ تاسو که د دنیا پالیسۍ ته ګورو، اوس دنیا د مونږ د ښځو لپاره خپل عسکر نه قرباني کوي، د مونږ لپاره څه نه کوي، صرف د مونږ له همدردي کوي. وایي چې دغه کار بد ساته، دا باید خپل لورانو ته یا ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي. نو کله چې مونږ د ښځو ته د کار یا د تحصیل زمینه غواړو، یا د مونږ حاکم نظام یې غواړي، حاکم نظام قوانین که سختوي، قوانین وضع کوي، نو د دې حل لارې لپاره باید یو ټکی یا یو اپشن پر دې لپاره باید ولري چې څنګه مونږ کولی شو دغه ستونزې حل کړو، دغه ستونزې څه رقم ته باید حل کړو. له ډاکټر صاحب قرضاوي نه چا پوښتنه څه وکړله چې د ښځو د سفر په هکړه، چې که ښځه یوازې سفر وکړي، هغه اول کې دغه ټولې موانع چې د اسلام نظره دي هغه یې ویلې، په آخره کې بیا ویلې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ویلی چې داسې بشارت یې ورکړی چې داسې وخت کې به راشي چې ښځه د همین په فضا کې له عراقه تر مکې سفر وکړي. نو ګورې، کله چې د امن فضا موجوده وي، یوه ښځه مطمئنه وي چې زه دغه د کوره وځم، تر ښوونځي پورې ځم، تر روغتونه پورې ځم، تر کار یا تر پوهنتونه پورې ځم، ما ته د امن فضا موجوده وي، نو اوس باید د امن هغه فضا ته کار وشي. هغه قوانین چې دوی غواړي چې دغه کې ښځه باید په امن کې اوسي. که مونږ او تاسو ګورو، په نوره دنیا کې یو نارینه دغه جرات نه کوي چې په رسمي فضا کې یو چاته موانع ایجاد کړي. نو دلته هغه قوانین وضع شوي دي، هغه چاپېریال ته کار شوی د دې لپاره ټوله ورځ په دې باندې پالیسي یا کار نه ده شوی چې خپل فرامین رامنځته کړي، قوانین دا سخت دي، ورځ تر بلې په ښځو باندې هغه چاپېریال نوره مرسانده کړي او د دې د حل لارې لپاره هېڅ هم ونه اوسېږي. نو اول باید حکومت خپل پالیسي کې بدلون راولي، چاپېریال د ټولنیز امن لپاره کار وکړي، چاپېریال ښځو ته برابره کړي، او د دې تر څنګ ولس ته چې زیان رسېږي، ولس ته پکار ده چې زمونږ ورونه، زمونږ پلرونه، ټول د خپلو د لورانو د ښځو د حق لپاره خپل غږ پورته کړي، او دغه افغانستان دننه کې دغه خبره حل
شي. مننه اغلی سنګزای. اغلی امین، تاسو ته درځو په دې برخه کې چې نړیوالو ووس د خزو حقونو یا د دغه د خزو او نجونو په وړاندې سرغړونو موضوع ته جدي پام اړولای دی، او موضوع یو څه داسې ښکاري چې جدي کیږي د عدالت نړیوالې محکمې ته چیرې دا موضوع وړاندې شي. له دې سره په خپل نورې د خزو د حقونو مدافع ټولنې څومره مرسته کولای شي، څومره د دغه اقدام ملاتړ کولای شي، په کور دننه خزینه فعالان څومره د دغه اقدام ملاتړ کولای شي، چې وکولای شي دا په یو ډول باندې د فشار یو آله وګرځي چې دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، دا وضعیت نه د افغانستان په ګټه ده، نه د راتلونکي په ګټه ده، او نه د ولسونو. بلې، اغلی امین مهرباني. بلې، تاسو مهرباني اغلی امین، تاسو ښه خبرې دلته.
بلې، اوکې. څنګه چې معلوم ده، دا ډېر مهم ده، ځکه چې نشه چې په افغانستان کې دي، موږ چې د افغانستان نوار یو، نو څنګه چې په دې تیر درې کال کې موږ همیشه یو بل سره یو ځای یو ملاتړ کوو، نو اوس هم دا ډېر مهم ده چې خو ټول هر څه مهم ده چې باید افغان نارینه مونږ سره یو ځای شي، چې بدبختانه مونږ ګورو چې هغه څنګه چې مونږ د هغوی ملاتړ ته ضرورت لرو، هغوی مونږ سره نه دي. نو که اوس دا فشارونه سره چې نړیوال په طالبانو باندې راوړي، نو په افغانستان کې دننه نارینه مونږ سره یو ځای شي، مونږ نه ملاتړ وکړي، فکر کوم چې دا اوس ډېر مهم ده، ځکه چې دا رښتیا ده چې دا تیر درې کال کې مونږ ښځې خپل حقو لپاره مبارزه کوو او خپل غږ اوچت کوو، لیکن یوازې دا هیڅ امکان نه لري. اوس باید نارینه هم مونږ سره یو ځای شي، او
زه مطمئن یم چې ډیر ژر به موږ خپل نتیجه واخلو او ډیر ژر به افغان ښځې د زندان نه آزاد شي.
مننه غلی امین. اوګی امیل تاسو به حتمن را سره یاست ګمانم. تاسو درزو په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه سرغړونو موضوع یا دا چې په افغانستان کې د کلتور یا د معافیت کلتور حاکم دی دا ډیر اوږده مخینه لري. تقریبا څه باندې څلور لسیز راهیسه په افغانستان کې ډیر جرمونه ترسره شوي دي، ډیر سرغړونې شوي دي. د بلې د حق د جرمونو نړیوالې محکمې هم هڅې پیل کړې وي چې دغه موضوع ته رسیدګي وکړي او بلاخره په یو ډول باندې هغه عاملان چې په افغانستان کې له بشري حقوقو یا د بشریت ضد جرمونو باندې تورن دي له هغوی سره یو حساب کتاب وشي. خو تر اوسه پورې داسې دغه پروسه هم داسې به نیمګړې پاتې ده او چا یې غم نه دی خوړلی. هر حاکم چې راغلی، هر حکومت چې راغلی دی خپل ځان ساتلی دی او د دغه موضوع جدي تعقیب نه تعقیب کړي. یو علت هم ممکن دا وي چې طالبان زړور شوي وي چې تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د مخکنیو سرغړونو سره حساب کتاب نه دی شوی، نو دوی سره به څوک حساب کتاب کوي؟ که چیرې دغه اقدام کیږي، د عدالت نړیوالې محکمه په دې کې ښکیل کیږي، آیا دا تاسو یو داسې اقدام بولی چې یو نوی ور به پرانیزي هغه څه په وړاندې چې د نړیوالو نورمونو یا په نړیوال قانون کې هغه د منلو وړ نه دي؟ په تېر بیا د حقونو موضوع چې یو انسان حق لري زده کړې وکړي، کار وکړي، آزادانه وګرځي، را وګرځي.
بالکل، کچیره دغه مسله جدي اونی ولشي دای بهترین فشار دی. خو متاسفانه دې زیات باور نه لرم. هلمان يم چې دوی دغه غږ پورته کړي نړیوال محکمې ته دغه موضوع دی ربوري شوی او عملی بڼه ولري، دا به ډېر کومک وي. دا به آخري فشار په دې باندې چې دا به وکولی شي. درې کاله خو هغه سي اوس تېر شو چې اوس دغه کال کې څه وکولی شي، د دوی مخه ونیول شي او دوی لاس ته سر شي چې د مېرمن دپاره د کارمسایتي او ډېر ورباندې دونه غیر ضروري فشارونه او مجبوریتونه چې دوی بندیزونه هره ورځ شپې خوب ویني او سهار ورباندې عملي کوي دنه لاس ته سر نشي. نو دا بېخي ملل متحد او ټول دنیا ته شرم دی چې په دې ځمکه کې په دې مکه د ژوند بخون کی ستوري پر مخ دلته یو داس یو حالت جریان لري. خو د پستر ګوینی او د کوس نړۍ خود د سینه د چې د تینه سبا خبره نه دي. زمون حالت یو ډون دی لیدای شي او ټول ته معلوم دی واځي د چې څه حالت دی. او کدا کارو شي دا خو ډیر لوی اقدام عملی بڼه ولري. خو افسوس ډېر لري نه زده ده په جمهوریت کې په پارلمان کې چې څونه وغوښتل څومره جرمي اشخاص هلته چې مجرمین وو هغوی معلوم الحال دی وکیلان د پارلمان و دلته چې دې وغوښته هغه عدالت انتقالي عملي شي. هلو اورې؟
بله بله، مهرباني تاسو غږ اورې. مهرباني،
عدالت انتقالی باید دلته باید عملی شي. دوی په خپله چې مجرمینو یو تعداد زیات، البته زیات تعداد دوی وکولی شو چې د مسلې نه باید تیر شي. داسې قوانین هغه کړو چې فعلاً دپاره دی نه باید موږ صبر وکړو. دا به په راتلونکي ورباندې بیا فکر وکړو. نو متاسفانه کدی نو وړي دنیا یې باید وغواړي. په خپله د ملل متحد د بشري حقوقو سازمان باید حتماً دا په دې فشار راوړي. دنیا کې موږ افغانان چې په نړۍ په ګوټ ګوټ کې یو، د نورو هیوادونو د اسلامي همکارۍ سازمان دا هیوادونه کولی شي، دغه سازمانونه کولی شي چې په دې باندې فشار راوړي. او که دا کار وشي زه مطمئن یم چې دا مثبت اغیزه کوي. او د سکهال بمون یعنی ډېر لري بلې لکه د خو خبره چې دی ویلې بمون خپل اکلو ته ورسیږو، یو څه نرمخ ورای شي، یو څه صاحب وبسو. بالکل ټول روان شي دی باور وکړه چې چې دا حالت څوک د نږدې نه وګوري ډېر زیات دردونکی دی. اورېدلې خو په هر صورت پوښته وګوري ډېر سخته ده.
مننه وګیا میل رابیا ستانکزی، تاسو یو موده په لوګر کې یو مسولیت هم درلود، تجربه لري. لوګر هم کابل ته نږدې پروت ولایت دی، خو یو څه خوار دی، دومره د رغونې کار ورته نه دی شوی. تاسو چې هلته کلیو او بانډو ته تللی د ښځو وضعیت مو له نږدې کوت، اول راته ویلی شي چې هلته تحصیل یافته میرمنې په دې لوګر کې پیدا کېدې، په تېره بیا د روغتیا په برخه کې او ځینو نورو هغو برخو کې چې د ښځو د لرې پرتو کلیو او بانډو د ښځو ژوند ډېر پورې تړلی و؟
بالکل، د کله چې لوګر ته لاړم ما هلته ولیدله چې په هغه شلو کلونو کې مونږ څنګه فرصتونه له لاسه ورکړي، سره د دې چې مونږ په لوګر کې ډېر کدونه ښځینهو کې مونږ درلوده، خو اکثریت به چې په لوګر وي او تخصص به یې درلوده معمولا هغه ټول په مرکز کې ول. مونږ په لوګر کې په روغتون کې یوه متخصصه درلودله، هغه هم د بدخشان وه په هغه وخت کې، نو هغه په مرکزي روغتون کې البته نسایي څانګه کې. نو مونږ هغه وخت کې ما غوښتنه وکړه چې مونږ باید دلته له دې نه کسان معرفي کړو چې هلته تلنګونه واخلي، عالي تحصیلات ته ادامه ورکړي چې هلته ضرورتونه دي. او که دې ته راځي چې په لوګر کې په کلیو کې څومره کار شوی وه، کار څه یې وخت د قناعت وړ نه وه. د ولایت بودیجه هغه امکانات چې ولایت ته مختص شوی وه هغه د شادي وخت و، او اوس چې مونږ د لوګر نفوس دا کتل چې نفوس څومره ده، غوښتنې څومره دي، هغه هېڅ بسنه نه کوله.
دا پوښتنه مې د دې لپاره وکړله چې دغه چې کابل ته نږدې ولایت لوګر و، چې لوګر کې دغه حالت وي، پکتیا نه مونږ راپورونه درلودل، پکتیکا نه هم درلودل چې یو متخصص ډاکټر هلته نه وه، یو دوه هندۍ ډاکټرې یو وخت هلته کار کاوه، هغوی هم هغه شرایط ونه شو زغملی او کارونه یې خوشې کړل. نو راځو دې خبرې ته چې طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي، دغه ټولنې مسؤلیت ور لغاړې دی، د ټولنې ټول وګړو ته باید دوی رسیدګي وکړي. په تېره بیا د روغتیا په برخه کې د ماشومانو، د نجونو، د ښځو دغه اوس چې دوی وایي چې مونږ دغه حقونه ورکړي دي، د ښځې، د نجونې، د نجونو
دغه نه کوي. تاسو پوښتنې ته ما پوره ځواب نه یې دی، اجازه راکړئ چې خپل ځواب تکمیل کړم.
زه غواړم چې تاسو دغه له تحصیل سره وتړئ، د ټولنې دغه دردونه څوک دوا کولی شي؟ په تېره بیا د ټولنې د دغې برخې، د نجونو او د ښځو د برخې، آیا نارینه کولی شي؟
هغه شل کلونو کې چې مونږ هم راستې فرصتونه درلودو، هغه م چې لاسته تللی ول، ما په خپل راپور کې م لیکلی ول هغه وخت کې، او ما خپله چې کله وخت ما زه مرکز سره ما ناسته درلودله، ما دا خبرې ورته وکړلې چې په لوګر کې هغومره کار باید څه وایي چې یو مرکزي ولایت ده، هېڅ نه وه سوي، هغه امکانات موجود نه وو. بیا به دوی ویلي چې هلته خو جنګونه دي کنه، هلته خو مخالفین هم نه پرېږدي، اوس خو مخالفین هم نشته. دا هر حکومت چې راځي ګوري عینې توقع چې اوس عمارت نه کېږي، هغه وخت کې له جمهوریت ته کېږي. جمهوریت کې لا امکانات ډېر وو، جمهوریت کې پیسې راتللې، اوایل کې چې البته هغه وخت کې بېخي زه نه وم، د لاس کاله مخکې اوایل د کاري صاحب کې همدغه اصاف، همدغه امریکایانو وه، د ټول ته زارۍ کولې چې د خدای دلته ګورې پروپوزل راکوي د تعلیمي برخه کې، هر برخه کې چې هغوی امکانات ورکولو، دوی هغه پروژې هغه به یې ضایع کړ، اس یو پروپوزل به یې نه ورکول چې هغه د ټولنې په خیر وي. هر چا به خپل شخصي جیبونه ډکول، بېرته به یې ورتل هغه رقم ته بنیادي کار.
یعنی هغه لستان اقضایي په تېرو شلو کلونو کې هم فرصتونه ډېر له لاسه لاړل، باید چې په لرو ولایتونو کې یا نږدې ولایتونو کې باید ډېر کار شوی وای. بله بله، مننه کوم.
باید چې په ټول افغانستان کې باید کار وایي چې کار هغه رقم ته د قناعت وړ کار نه وسوي.
مننه. اغلی خدیجه امین، یو موضوع چې د طالبانو ځینې چارواکي کله کله رابرسېره کوي، د ښځو د حقونو سره یا نورو سره، ځینې وختونه دوی وایي چې ټولنه د افغاني ټولنه په ډیرو مواردو کې د دې کار مخه نیسي. سنتونه هلته دودونه رسم رواجونه دي، او یو انجلۍ چې په یا ښځه چې په لرې کلي او بانډو کې هلته وي، یا انجلۍ په تیره بیا د زده کړې سره دومره زیات دوی وایي لیوالتیا نه لري، پلرونه میندې. آیا خبره هم داسې ده کله کله چې دوی غواړي چې مثلا دغه یو توجیه کړي چې ولې دغه قوانین سخت دوی لګولي دي؟ دوی فکر کوي چې ټول افغانستان تر له غلور کلو او باندو څخه ګوري، او کله ته خاري تمدن هم یو څه ایجاد شوی په دې تیرو پتیری بیا پتیرو شلو کلونو کې.
نه څنګه چې مونږ ورو هغه مونږ شوی چې په ټول افغانستان کې دا د څه و چې ځینې کورنۍ یا کورنۍ نه کوړي چې څه درس وایي یا کار وکړي، هغه په ډیرا ځینې ولایتونو کې وو سرنګ چې هغه لسانه دی. نو دا موږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې په هر یو وخت اوس چې موږ په اسپانیا کې ژوند کوو، په دې اسپانیا کې هم لکه ځینې هغه دي خلک دي، ځینې کورنۍ دي چې په بل ولایتونو کې نه غواړي چې انجلۍ درس وایي په اسپانیا کې. یعنی اسپانیا یو اروپایي هېواد ده، همداسې په ټول هېوادونو کې امکان لري چې ځینې کورنۍ اجازه ورکړي ځینې ونه کړي، او ځینې کورنۍ چې په افغانستان کې وو هغه د امنیت لپاره چې هلته امنیت نه و، په ځینې ولایتونو کې د طالبانو له امله هغه نه امنه ولایت و، د هغې لپاره کورنۍ ډارېد خپل نجونې درس ته نه اجازه نه ورکول. او دا موږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې، ځکه چې هر څوک حق لري هر تصمیم ونیسي، او افغانستان ته ډېر وخت نور هم پکار و چې دې باندې کار وشي، ځینې کورنۍ باندې چې خپل نجونو ته خپل ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي، تحصیل وکړي، درس وایي. نو دا شل کال موږ لپاره کافي نه و، او موږ نور وخت هم ضرورت درلود، ځکه چې څنګه چې موږ ګورو په افغانستان کې هر رژیم چې راځي، هر دولت چې راځي، نو خپل ګټې ته ګوري، افغان ښځو ته پام نه کوي، او پام چې کوي هم د خپل منفعت لپاره. نو دا موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې په خپله هم داسې وو، یا ځینې افغانان اوس په دې وضعیت سره راځي ده، هغه مشکل جلا ده. نو په افغان ښځې خپل ضرورت لري چې درس وایي، تحصیل وکړي، او په سیاسي هغو کې هغوی باید حق ولري، تصمیم ونیسي. نو دا څه چې په افغانستان کې روان دي او څه چې طالبان وایي، زه دې سره مخالف یم، ځکه چې ټول افغانان داسې نه دي.
بله آغله امین، تاسو مننه، ډیر وخت نه لرو، څو دقیقې وز دې خبرونه ته پاتې دي، کله بحث د سره روان غوړو چې اوس چې د طالبانو د حکومت څخه باندې درې کاله تیریږي، د نړۍ هیڅ یو هیواد هم هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې همدا د ښځو او نجونو د حقونو څخه سرغړونه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کیږي. د نړۍ هیوادونه هم په دې کې سره ویشل شوي دي. لویدیځ هیوادونه په تیره بیا د بشري حقونو موضوع ډیر راپورته کوي، او یو شمېر نور هیوادونه لکه روسیا او چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري، کوم موضوع چې د بشري حقونو سره په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې راپورته شوی دی. موږ لیدلی دي چې دغه هیوادونو هغه پریکړه لیک نه دی تصویب کړی، یا هم لرای ورکولو څخه ډډه کړې، او په دې اعلامیه په بڼه باندې دا را هغه صدر شوی دی. کراشو اوس د موضوع ته چې کچېری د لویدیزو څو هیوادونو چې دغه اقدام کړی دی، غوړم لاند له تاسو واورم چې آیا له دې سره به ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو سره اوس اړیکې پالي هم یو ځای شي؟ په تېره بیا آیا اسلامي هیوادونه به دغه لویدیزو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی وکړي که نه؟ اغلی وګی امیل لومړی ولې تاسو وورو؟
سواله زه زه فکر کوم کوزه هیله مانیم چې نور هیوادونه خصوصا د اسلامي هیوادونه باید د غږ پورته کړي، ځکه چې دوی هم د اسلام دعوه لري، دوی ته باید قناعت ورکړي چې دغه رقم حالت ته دوام ورکول دنیا په تاسو باندې خاندي، ستاسو د دې کړنې مخالف دي، هغوی نه غواړي
او څه ظلم چې د روان دي دا دا خلک د دې خلاف دي تاسو نظر لري دوی باید وغوښتل شي دوی نه حساب دي باید وشي ځکه چې تر نن پورې چې دوی غږونه پورته کړل دوی وانه ولیدل دوی پروا ونه ساتل نو په خپل کړنو باندې ادامه ورکوي که داسې وي دا خلک خو انسانان دي آخر حق لري دغه ملل متحد خو د بشر د حقونو د حفاظت دپاره او د نړۍ د امنیت په خاطر جوړه شوې دي نو چې زه داسې حالت لرم او دا زمانه دفاع نشي کولی او دوی ته قناعت ور نشي کولی او حتماً داسې یو کړنې هم شته دي چې په دوی باید څه رقم فشارونه راوړي نو دوی باید آرام کې نه نی او که دا داسې دوام کوي او د دوی کلونه هم زیاتېږي موږ په دې حالت کې د دې حالت غمل دومره سخت ده چې حد نه لري نو خبره په دې کې ده زه هیله من یم چې د ملل متحد معاونه چې ده آمنه محمد هغه چې څو ځلې راغله او دوی مشرانو سره یې وکتل هغه ښځې سره ګوري مګر د افغانستان ښځې سره دوی نه ګوري هغه ښځه نه ده هغه هم د اسلامي هیوادم نه او مسلمانه ښځه وه څومره دوی نه خواهش وکړو څومره په دوی باندې فشار راوړو څومره دوی ته یې وخت ورکړئ لمندي وکړه چې تاسې باید مل دا کار وکړئ او هېڅ د هغوی پروایې ونه ساتل همداسې کوم د اسلامي هیوادونو هغه کوم سازمان چې دی د همکاریو سازمان چې دی هغوی څو ځله دا کار وکړو اما زه دا ټول خلک هم حیران پاتې دي چې دوی ته به څوک قناعت ورکړي نو هیله من یم چې ټول هیوادونه باید دغه مشکل درکړي ځکه دا ډېر اړین ده دا ډېر د تعلیم سره سیاسي لوبه کول
مننه
دا نو د کمل وړ نه دی
مننه اوګي امیل رابیا ستاسو ځای تاسو څه وایئ پکې لاند کړئ چې ډېر وخت نه لرو مهرباني
مننه زما تمام دغه ده چې د سیمې هیوادونه امریکان غربي اروپایي هیوادونه دا ټول څنګه چې په دوه کې قرارداد سره وکړو او دغه پیو مالل چې همدا اوس هم پاسپورټونه د جمهوریت په ټاپه توضیح کوي خلکو ته یې ورکوي ځانونه یې دوی مخکلي همدا اوس د جمهوریت پیسې دوی په جیبونو کې ګرځوي همدغه رقم چې دغه پیسې او دغه پاسپورټونه یې پیو منل نو د ښځو په برخه کې هم فشارونه پیرا وړي او دا خو اول کې د شرم خبره هم ده چې دغه موږ د نورو نه غواړو چې د موږ حق نه وغواړي خو دا څه دغه زمينه برابر سي اول د ما غوښتنه د امارات متقه ده چې راځي افغانان یو د بل په ژبه پوهېږو یو بل تم سره معلومه یو راځي چې کینو دغه ستونزه په خپل مایند کې سره حل کړو که دوی بیا همدغه ته خوشحالېږي چې د مونږ خبره یا د مونږ غږ نه اوري د بل چا غږ یا خبره خپې لګېږي یا خو ته ښکارېږي د همدغې له ادرسه سره یو څه یو باید فشارونه پیرا شي چې دغه د دغه فاجعې مخنیوی وسي او د ښځو د کار او د کار او تحصیل ته دوی اجازه ورکړي ځکه چې دغه فاجعه افغان ولس ته رسیږي چې موږ ولسونه لس کاله وروسته به نه ډاکټره لري نه به په ټولنه کې معلومه وي نو بیا به له سختو حالتونو سره همدا ولسونه مخامخ کېږي نو غوښتنه مې همدغه ده چې اول کې افغانان په خپله سره کښېني او خدای دې دغه ورځ راولي چې نور اختلاف په مایند کې پاتې نه شي او ټول خپل مایند کې کښېني قوانین رامنځته کړي هر هېواد د خپل ځان کښېني خلک کښېني خپل هېواد لپاره قوانین جوړوي سهولتونه رامنځته کړي او د خلکو لپاره حکومتونه مکلف دي چې خدمات وړاندې کړي مننه
مننه کور ودان خدیجه امین تاسو څه پکې وایئ مهرباني
مننه ژوندې سي سرنګ چې ما ویلې دا بیا هم وایم چې مونږ لپاره ډېر مهم دا ده چې مونږ باید یو ځای شو او د یوازې ښځې نه باید نارینه مونږ سره یو ځای شي او مونږ باید په هر هېواد کې یو نو هماغه هېواد نه وغواړو چې خلکو نه وغواړو چې خپل دولت باندې فشار راولي چې هغوی هم په دې تصمیم کې یو ځای شي نو مونږ ملاتړ ته ضرورت لرو ځکه چې مونږ نشو کولی یوازې د طالبانو پر وړاندې ودرېږو او خپل حق واخلو او دا ډېر یو ښه اقدام د طالبان باید دوی باید محکمې ته راستول شي ځکه چې دوی باید دا حساب ورکړي چې څه چې دوی په افغانستان کې ښځو باندې کوي نو دا عدالت نه دی
کور ودان لتاسو دری وړو میلمنو یو دنیا مننه خزینه فعاله خدیجه امین د خزو د حقونو مدافع رابعه ستانکزی او دغرز د بشری حقونو مدافع اوګی امیل چې د نور بس د ام پی پروګرام کې مور سره ګډون وکړ لتاسو مننه قدر منو اوریدونکو ازادي رادیو اوري زموږ بل خبرونه کې بیا هم پر همدې موضوع خبرې کوو مننه